در استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم اسمت ساروان مسپارم که برنامه پشتو این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. ساروان صاحب بفرمایید.
مننه، سلامت باشی سرور صاحب. ستاره مشه خدر منو آوردون که تاست هم سلامونه. په دې خبرونه کې چې ډېره برخه رادیوي مجلې ته ځانګړې ده، اوري چې پاکستان ته د سولې د دارالانشا رئیس د سولې د شورا د دارالانشا رئیس سفر کوي او هڅه کوي چې د سولې په هلو ځلو کې همغږي رامنځته کړي. د قانونو د غیر قانوني کیندنو او په دې اړه د مدني ټولنو د اندېښنو جزئیات هم بیانوو. خو لومړی د دې سات خبرونه. تمده چه ده کابل ده رایو ده دریس و محلونو تفتیش دن پایت ورسیشی. ده افغانستان برشنا شرکت وی چه پا بغلان که ده برشنا پریشوی مزیبا نن ترمیم شی. او ده اسلامی دولت یا داعش دلی ویلی چه زانواجون که پرونده سوریه پرقه که سوتن وشلی دی. ده خبرونو تفصیل. تمره چه د کابل درایو د درېس او محلونو تفتیش نن پایته ورسیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دغه بهیر له بشپړېدو سره به د ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کابل ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د دې کمیسیون مرستیال وایان زبی سادات تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
نهایي کوشش د دې روان دی تر څو د سه‌شنبه ورځ تر اخره پورې دغه درېس او محلونو تفتیش پایته ورسیږي. او دغه درېس او محلونو د تفتیش نه به وروسته موږ توانیږو چې د همدغه اونۍ تر پایه یا هم د راتلونکې اونۍ په سر کې د کابل ابتدایي لیست هم خپور کړو.
ښاغلی سادات هم در از ویل چې په دغو درې سوه محلونو کې د تفتیش بهیر د اسنادو د نشتوالي د ستونزې له کبله د یکشنبې په ورځ پیل شو. د هغه په وینا د تفتیش بهیر د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د سیاسي ګوندونو او پر انتخاباتو د څار د بنسټونو د استازو په حضور کې پرمخ وړل کیږي. تر اوسه پورې د ولسي جرګې د انتخاباتو د 22 ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې په بغلان ولایت کې د برېښنا پرې شوې مزیبه تر نن ماسپښینه پورې بیرته ونښلول شي. د دې شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل د مزو له نښلولو سره به د کابل اوسیدونکي بیرته له برېښنا برخمن شي. د افغانستان برېښنا شرکت د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د برېښنا مزی د پلخمري دوشي د لارې په اوږدو کې د وسلوالو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ د نښتو په لړ کې قطع شوي دي. له دې پیښې وروسته د پاروان میدان، وردګو، غزنی او لوګر ولایتونو برېښنا پرچاو شوې ده. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې په بدخشان کې د یوه کان د نړېدو د پیښې د قربانیانو او ټپیانو له کورنیو سره نغدي مرستې وشوې. د دې ادارې مرستیال محمد اسلم سیاس تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې مرستې پرون د قربانیانو پر کورنیو وویشل شوې.
برای هر خانواده شهید 50,000 افغانۍ ورید.
سیاس وایي هرې کورنۍ ته چې غړی یې له لاسه ورکړی 50,000 افغانۍ او د هر ټپي کورنۍ ته 40,000 افغانۍ ورکړل شوي دي. ښاغلی سیاس همداراز وویل چې د بدخشان د کوهستان ولسوالۍ په کان کې د یکشنبې د ورځې په پیښه کې 10 کسان مړه او 8 نور ټپیان شوي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د اسلامي دولت یا داعش ډلی ویلي چې ځانوژونکو یې پرون د سوریې په رقه کې څو تنه وژلي دي. د دې ښار کنټرول د هغو کورد ملیشو په لاس کې دی چې امریکا یې ملاتړ کوي. داعش په یوه خبر پاڼه کې چې په دې ډلې پورې تړلي اعماق خبري آژانس خپره کړې ویلي چې په دې حمله کې 1,200 کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. په خبر پاڼه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو تر اوسه د دې حملې په اړه څه نه دي ویلي. دغو ځواکونو پر رقه ښار چې د سوریه په شمال ختیځ کې پروت دی په 2018 میلادي کال د امریکا په مشرۍ د نړیوالو هوایي ځواکونو په مرسته ولکه ټینګه کړه. د ازبکستان 15 اتباعو د قرغزستان یو تابع پرون دوشنبه د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې یوې محکمې ته حاضر کړی شول. دغه شپږ تنه اسلامي دولت ډلې یا داعش ته د پیسو په لیږلو تورن دي. تورن کسان چې عمرونه د 24 او 25 او 26 کلونو ترمنځ دي په سویډن کې په قانوني ډول ژوند کوي. د دوی درې تنه په سویډن کې د یوې حمله په پلانولو تورن دي، خو دوی ټولو پر ځان لګېدلې تورونه رد کړي دي. او شاوخوا 300 فعالانو پرون د قرغزستان په پلازمینه بشکک کې د هغه څه په وړاندې چې دوی په دې هیواد کې د چینایي کډوالو د شمېر زیاتوالی بولي مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو د دې هیواد له چارواکو وغوښتل چې غیر قانوني چینایي کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي. له چارواکو د دغو معترضانو بله غوښتنه دا وه چې هغو کسانو ته د تابعیت ورکولو پروسه ودروي چې د قرغزستان له اتباعو سره ودونه کوي. مظاهره چانو د غرض د قرغزستان له هغو وګړو سره هم خپل ملاتړ څرګند کړ چې ویل کیږي د چین په شینجن ایالت کې د بیا روزنې په کمپونو کې ورسره ناوړه چلند کیږي. تاسو زموږ شخص آزادی رادیو اوري د دې خبرونه ډیره برخمو آزادی رادیو مجلې ته بیل کړی ده، خو تر مجلې وړاندې څو راپورونه هم لرو. مثلا پاکستان ته د سولې د دارالشاد د رئیس د سفر د قانونو د غیر قانوني کیندونو په اړه د اندیشنو او د غراس نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس هیله لري چې د پاکستان د سفر په لړ کې به د افغانستان د سولې د بهیر لپاره په سیمه ایزه اجماع کې همغږي زیاته کړی شي. محمد عمر داودزی چې د یو پلاوی په مشرۍ نن په څلور ورځني سفر پاکستان ته روان دی، د څرګندونې تیره شپه ازادي رادیو ته وکړې. اسلام آباد ته د ښاغلي داودزی له سفر سره په یو وخت راپورونه وایي چې د دې اونۍ په پای کې د طالبانو استازي بیا په قطر کې له امریکایي چارواکو سره بل پړاو خبرې کوي. د دې موضوع تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس وای پاکستان ته د سفر هدف دا دی چې د افغانستان د سولې لپاره د هیواد په ګډون د سیمې د هیوادونو هڅې سره هماهنګ او یو لوري ته برابر کړي. محمد عمر داودزی چې د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع په چارو کې د افغان ولسمشر ځانګړی استازی هم دی، دغه څرګندونې تیر شپه ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړي او ویل چې له پاکستاني چارواکو سره به پر دې خبرې وکړي چې په دغه پروسه کې دوی څومره همکاري کولای شي.
موږ تاسو وینو چې کوششونه روان دي په منطقه کې، مګر متفارق دي. زما دنده دا ده چې دغه کوششونه سره هماهنګ شي او یک نه وخت شي د یو هدف لپاره کار وکړي تر څو زر نتیجې ته ورسیږو. نو پاکستان ته زما سفر په همدې ارتباط دی او د پاکستان د ملکي او نظامي مقامات سره به د افغانستان د سولې د پروسې په اړه د دې د همکارۍ په مورد کې خبرې کوو.
ښاغلی داودزی وای د پاکستان په ګډون د سیمې د یو شمېر هیوادونو وروستۍ هڅې د افغانستان له دولت سره په هماهنګي شوي یا حداقل له غونډو مخکې یو وروسته ورته خبر ورکړل شوی، خو د دې په وینا د اغیزمنتوب لپاره دې ته اړتیا ده چې پکې همغږي زیاته شي. د تیر کال په دسمبر کې د متحده عربی اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د طالبانو خبرو او د پاکستان، سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو له استازو سره په څلور اړخیزه غونډه کې د طالبانو ګډون ته هم پاکستان زمینه برابره کړې وه. د سیاسي چارو کارپوه سید خالد سادات وای د افغانستان له حکومت سره د طالبانو د مخامخ خبرو د پیلې دوه لپاره دې ته هم اړتیا ده چې پر پاکستان سیمیز او نړیوال فشارونه زیات شي، ځکه د دې په وینا اسلام آباد پر طالبانو پراخ نفوذ لري او کولای شي هغوی د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر کړي.
دې څنګه سره نشي پټول چې پر طالبانو باندې پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم فشار لري، کاغه نظامی فشار وي، هغه سیاسي فشار وي، حتی د پاکستان د اشاره څخه بغیر ډیر کم کارونه طالبان کولای شي. او دا طالبان مني زباول لري چې د عربستان سعودي نه د مذاکرات لري انتقال خطر دفتر ته د پاکستان لاس مبرهم او خبره ده.
د ښاغلی سادات په وینا پاکستان غواړي چې په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر ته زیات مشروعیت ورکړل شي. رویترز خبری آژانس د طالبانو د یو شمیر سرچینو په حواله وایي چې د طالبانو استازي باید د اونۍ په پای کې په قطر کې بیا له امریکایي چارواکو سره وګوري. د طالبانو یو جګپوړي مشر چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو مشرانو له دوی غوښتي وو چې په سعودي عربستان کې په پلان شوې غونډه کې د افغانستان د حکومت له پلاوي سره مخامخ خبرو ته کښېني، خو د دې لپاره چې دوی په اوس وخت کې دا کار نشو کولی دغه غونډه لغوه کړه. د هغه په وینا د همدې لپاره دغه غونډه بیرته قطر ته چې د طالبانو سیاسي دفتر پکې پرانستی دی ولیږدوله. د طالبانو یوې بلې سرچینې هم دې آژانس ته ویلي چې د افغانستان له حکومت سره ځکه مخامخ خبرو ته نه کښېني چې دا حکومت له دې هېواده د امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو چې دوی په وړاندې جګړه کې ډېرې قرباني ورکړې وتل نه غواړي. د طالبان ویان زبی الله مجاهد هم په سعودي عربستان کې د غونډې د لغوه کېدو خبره تایید کړې، خو دا یې نه دی ویلي چې بل غونډه به کله او چیرې کېږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په بدخشان ولایت کې د یو کاند شوی دول عمله د لسکونو کسانو له وشل کېدو وروسته په افغانستان کې یو شمېر څیړونکي او د فساد ضد بنسټونه اندېښمن شوي دي. دا بنسټونه وایي په افغانستان کې اکثره قانونه په معیاري ډول نه کیندل کیږي او که تدابیر ورته ونه نیول شي د بدخشان د سرو زرو د کان پیشه به په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډ خپلواک کمیټه او د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره پر افغان حکومت تاکید کوي چې د هیواد د ټولو قانونو کیندل د معیاري کړي او کنانو د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان د خوایدو پیښه چې لسګونه کسان پکې ووژل شول د هیواد په نورو قانونو کې هم تکرار شي. د بدخشان ولایت د کوهستان ولسوالۍ د شیپو په سیمه کې د یکشنبه په ورځ د سرو زرو د کان د خوایدو په پیښه کې سباند دیرش کسان ووژل شول. له اداري فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې یو مسؤول ادریس د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل د دوی ارزونې ښیي چې د افغانستان په ګڼو قانونو کې د کیندنو منل شوي معیارونه په پام کې نه نیول کیږي. د ده په خبره له همدې عمله پکې کله کله بشري تلفات رامنځته کیږي. دو بویل حتی د قانونو په قانونی کیندنو کې هم د روغتیا خوندیتوب په پام کې نه نیول کیږي. غیر قانونی کیندنې خو پر ځای پرېږدئ. کله چې غیر قانونی کیندنې کیږي خامخا دا شان پیښې رامنځته کیږي. حرفه‌ای کیندنې باید د دولت په چوکاټ کې راشي او دولت یې باید قانونی کړي. سربیره پر دې د افغانستان د سیړنو او ارزونې اداره وایي حکومت باید یوازې د قانون او عوایدو ته پام نه، بلکې د قانون معیاري کیندنو او پکې د کارګرانو ژوند ته هم پام وکړي. د دغه ادارې مشر اورزلا نعمت د دوشنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل حکومت او کان کیندونکي کمپنۍ مکلف دي چې د قانونو په کیندلو کې منل شوي معیارونو ته جدي پام وکړي. د دې قانونو په اړه د خپل ادارې د ارزونو له مخې آزادي راډیو ته وویل
متاسفانه هیڅ
نوع میکانیزم حمایت او حفاظت دی وبل لبد مرغه هیڅ حفاظتي میکانیزم د هغو کسانو لپاره چې په قانونو کې کار کوي نشته. کله چې د قانونو د کیندنو بحث کیږي کمپنۍ د کان د کارګرانو د ژوند د خوندیتوب په خاطر ځواب ورکون کیږي، خو په افغانستان کې دغه څه نشته. افغان حکومت باید د حفاظتي میکانیزم جوړولو ته جدي کار وکړي، کارهای
جدي را انجام بتن.
د بدخشان ولایت د سرو زرو د کان خوایدنه چې خلکو ته ځاني تلفات واړول یوازینی پیښه نه ده، بلکې تیر کال د سمنګان ولایت د ډبرو د سکرو د کان په ورته پیښه کې هم ګڼ شمېر کارګران وژل شوي وو. د ولسی جرګې د طبیعي زیرمو کمیسیون په خاطر دې ویلي چې د هیواد په نامنو سیمو کې د قیمتي او غیر قیمتي ډبرو د ډبرو د سکرو او داسې نورو موادو کانونه د زورواکو او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا په غیر قانوني توګه کیندل کیږي او بهر ته قاچاق کیږي. ځینو سیمه ییزو افغان چارواکو دا هم ویلي چې د نامنو سیمو د قانونو په کیندلو کې د دولت وسلوال مخالفین هم لاس لري او پر عوایدو یې د جنگ ماشین تود ساتي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي د قانونو د قانوني کیندلو لپاره لسو کلونو راهیسې پلانونه ترتیب کړي چې د حکومت د اړوندو ارګانونو په مرسته د پلي کېدو په حال کې دي او ښې نتیجې هم ورکړي دي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل
هر هغه قراردادي چې قرارداد ورته ورکول کیږي هغه د بین المللي اصولو په اساس ټول موارد باید په پام کې ونیسي. خپل دغه محافظتي وسایل چې په استخراج کې ضروري ماډرن وسایل چې پرمختللې نړۍ کې ترې استفاده کیږي هغه ټول هغه موارد دي چې د دې پروسه کې موږ سره مرسته کولی شي، یعنی موږ یو ځواب ویونکي استخراج ته زمینه برابرو.
دغه هم وویل د هیواد په سلور دیر شو ولایتونو کې قانونه د امنیتي ارګانونو په مرسته د دوی په کنټرول کې دی او کوم قانونه چې د وسلوالو مخالفینو او سیمیز او غیر مسؤولو وسلوالو لخوا کیندل کیږي هغه ته هم امنیتي تدابیر نیول شوی دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. ل آزادی رادیو
اوس په رضوان مراد درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
نیویارک ټایمز ورسپاڼې په خپل وروستۍ غڼه کې په بدخشان ولایت کې د سرو زرو د یو کان د نړیدو د پیښې په اړه چې لسګونه کسان پکې مړه شول یو مطلب خپور کړی دی. ورسپاڼې د بدخشان ولایت د کوهستان د ولسوال محمد رستم راغي په حواله لیکي، په دې سیمه کې شاوخوا لس زره کسان یوازې د ورځې په $1 مزدورۍ د سرو زرو د وستلو لپاره کان کیندنه کوي. نیویارک ټایمز لیکلي، افغانستان په طبیعي زیرمو شتمن هیواد دی، خو دوامدار تاوتریخوالی، د باصلاحیته دولتي ادارو نشتوالی او پراخ فساد د دې سبب شوی چې د افغانستان قانون د هیواد په اقتصاد کې چې تر ډیره بریده پر بهرنیو مالی مرستو ولاړ دی، د مهم عاید په توګه رول ونه لري. دا مطلب لیکوال وایي، افغان حکومت هڅه کړې ده چې د طبیعي زیرمو د کیندلو چارې په نویو قراردادونو سره منظم کړي، خو دا سکتور بیا هم له لوی مالی فساد سره مل دی. د بدخشان سیمه ایزو مقاماتو ویلي چې د دې ولایت په کوهستان ولسوالۍ کې د یک شنبې په ورځ د سرو زرو د یو کان د نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 1.5 کسان مړه شوي دي. د کان د نړیدو پر مهال 1.5 کسانو د سرو زرو د وستلو لپاره په دې کان کې کار کاوه. نیوز ویک مجلې بیا د افغانستان په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو څرګندونو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د دفتر د سرپرست مایک مولاونی څرګندونې نقل کړې دي. مولاونی نیوز ویک مجلې ته ویلي، د هغو څرګندونو د جزئیاتو په اړه اندېښمن نه دی چې ولسمشر ټرمپ پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د یرغل په اړه کړی دی. ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ ویلي، پخواني شوروي اتحاد ځکه پر افغانستان یرغل وکړ چې د نوموړي په خبره له افغانستان څخه روسیې ته د تروریستانو د ورتګ مخه ونیسي. ولسمشر ټرمپ دغه راز د افغانستان د روانې جګړې په اړه ویلي چې روسیا او د پاکستان او هند په شمول سیمه ییز هیوادونه باید د افغانستان په جګړه کې لوی رول ولوبوي. د ولسمشر ټرمپ د دفتر سرپرست نیوز ویک مجلې ته ویلي، زما په باور د ولسمشر دا څرګندونې د اوسنی حالت څخه چې متحده ایالات ورسره مخ ده د ناهیلۍ په خاطر دي. نیوز ویک لیکلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د امریکا د ولسمشر د دې څرګندونو پر وړاندې عکس العمل څرګند کړ او د ډونالډ ټرمپ خبرې له تاریخي حقایقو سره په تضاد کې وبللې.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیوي مجلې د یوې بلې غنې اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیوي مجلې نننی غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړي. په هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا له فرهنګیانو سره د پښتنو ترمنځ په فرهنګي اړیکو غږیږو.
نو دوی خو ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکي دي او تګ راتګ کیږي، خو بیا داسې وشي چې کله د
په فنکار کې لا لیکوال او شاعر محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په فن خبرې کوو.
عمر باندې ومه چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو، خو دا کله د شوې د جدا
په زرپانه کې به د اولی میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوې نظم واوري. ښه، زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تانه کوم؟ ښه، زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه، زما څه کار دی چې دی ورغلې زخم بیا تازه کوم؟ ښه، زما څه کار دی؟ په ادب جام کې به د خوشحال خان خټک د کورنۍ د یو بل لیکوال او شاعر سکندر خان احوال واوري.
نو هغه وخت سکندر خان د اولسو کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې د یوشتم سرود لومړی برخه واوري.
د کک ګرز یې پیژاندل ډېر پخوانه، دال کومه شو او دلته څنګه راغی، څنګه پری ودل اسمان لکه ټکه، لکه تندر را گذار شو له فلکه.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلای نشم، د ډیر ادب نه زیر زیر مخ ته کتلای نشم، ډیر ریاضت غواړي چې عشق دې مرحله ترازی. د 2019 کال د اولی میاشتې په لومړۍ نیټه پښتو ادبیات د یو بل خدمتگار لسیوري به برخې شول، خو د دغه خدمتگار کارونه او هڅې به تل ژوندې وي. د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک د تل لپاره له دې فانی نړۍ سترګې پټې کړې. نوموړی په پښتونخوا کې د پښتو ژبې لومړنی ډاکټر او د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې مشر پاتې شوی. اروخاد خټک په پښتو لیکوالو او څېړونکو کې د خوشحال پیژندونکي حیثیت لاره، او د خوشحال خان خټک د افکارو په څېړنه او شننه کې ګڼ علمي آثار لیکلي او ژباړلي دي. هغه نه یوازې دا چې د خوشحال خټک د افکارو څېړنه یې کړې، بلکې د نویو ادبیاتو په رموزو پوه څېړونکي وو او د پښتو ادبیاتو په برخه کې ګڼ شاګردان روزلي دي. اقبال نسیم خټک د یو نقاد په حیثیت هم پیژندل کېده او د کلاسیکي شاعرۍ په حقلې بیلابیل لیکل کړي. په حمید مومند، کاظم خان شیدا او نور شاعرانو یې هم لیک کړي. اقبال نسیم خټک په 1942 کال په کرک کې پیدا شوه او په 2019 کال د جنوري په لومړۍ نیټه د 80 کلونو په عمر وفات شو. هغه وی خپل خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خونه یو، خپل خپل قسمت ته غنی موږ لچانه کم خونه یو، چاته ګلونه شي اغزي، چاته اغزي ګلونه. په همدې پار موږ نننۍ راډیوي مجله د نومیالي ادیب او خوشحالپو ډاکټر محمد اقبال نسیم خټک روح ته ډالۍ کوو، او په پیل کې له مریم توخینه د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون نوي غړي معرفي شول. د جمهوری ریاست د عالی مقام د دفتر ریاست د پالیسۍ څارنې او ارزونې مرستیال عبدالسبحان رؤوف چې د یکشنبې په ورځ یې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو په مرکز کې د دغه کمیسیون د نویو غړیو د پیژندنې په تړاو جوړه شوې ناسته کې د یاد فرمان متن لوسته زیاته کړه. د جمهور رئیس د فرمان پر بنسټ د یاد کمیسیون د غړیتوب لپاره د 15 په شرایطو برابرو کسانو له ډلې څخه 15 تنو ته هاري او عین الدین بهادوري، زهرا موسوي، حمدالله ارباب، نجیبه مرام او فضل باری بریالی اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون د نویو غړیو په توګه ټاکل شوی دی. په دې ناسته کې د حکومت په استازیتوب د جمهوری ریاست دویم مرستیال قانون پوه سرور دانش ډاډ ورکړ چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د قانون د حکمونو د پلي کېدو لپاره به له ټولو امکاناتو څخه ګټه پورته شي. نوموړي دې ته په ټینګار سره چې ټولې ادارې باید اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون رعایت کړي وویل، هر اداره د قانون په رڼا کې د اطلاعاتو په ورکړه مکلفه ده. د جمهوری ریاست دویم مرستیال دې ته په اشارې سره چې اطلاعاتو ته د لاسرسي د کمیسیون دندې درنې او د واد لپاره برخلیک ټاکونکي دي. د دغه کمیسیون له نوی غړو څخه غوښتل چې د دغه درانه مسؤلیت په تر سره کولو پوره هڅه او په خپلواک ډول عمل وکړي. د امان التواریخ لمړنۍ ټوک پرانستل شو. د میرزا عبدالمحمد مؤدب السلطان اصفهاني تالیف د افغانستان لمړنۍ مفصل تاریخ د امان التواریخ لمړنۍ ټوک د هیواد د مشهور مورخ ارواښاد فیض محمد کاتب په خط او حاشیه نگاری او د ډاکټر سید مخدوم رحین په مقدمه او تصحیح سره د کابل پوهنتون په تالار کې پرانستل شو. په علمي چارو کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون رئیس پوهنمل حمیدالله فاروقي، د ټولنیزو علومو او ادبیاتو د پوهنځیو رئیسانو، یو شمېر استادانو او محصلانو، او د افغانستان د خلکو د خدمتګارانو ګوند مرکزي شورا یو شمېر غړو ګډون کړی و. د کابل پوهنتون رئیس فاروقي د ډاکټر سید مخدوم رحین علمي او فرهنګي شخصیت وستای او هیله څرګنده کړه چې له دې وروسته د دغه تاریخ نورې برخې هم بشپړې شي. وروسته د افغانستان د خلکو د خدمتګار ګوند مشر او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت پخوانی وزیر ډاکټر سید مخدوم رحین د امان التواریخ د هغه د مؤلف او د دغه اثر د ارزښت په باب هر اړخیز خبرې وکړې. او په پکتیا کې د دوو پروژو ترمیم چارې بشپړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت له لورې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې د شاه صاحب د زیارت او د باختر آژانس ودانۍ بیا ځل ورغول شوې. د پکتیا د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد شفا مشفق وویل هڅه مو دا ده چې پکتیا کې تاریخي آبدې ورغول شي. هغه زیاته کړه څو نورو تاریخي آبدو او په ځینو ولسوالیو کې کتابتونونو ته هم ودانۍ منظور شوي چې چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي. په پکتیا ولایت کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست له لورې یادې پروژې په داسې حال کې ګټې اخیستنې ته سپارل کیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د دغه ریاست لپاره د هندوستان هیواد له لورې د جوړېدونکي کمپلیکس چارې هم بشپړې او ګټې اخیستنې ته به وسپارل شي.
فرهنګ د انساني ټولنې د بیلابیلو ارزښتونو هغه مجموعه ده چې د ټولنو د پیژندګلوي سبب ګرځي. د هرې ټولنې وګړي هڅه کوي چې په شعوري توګه خپل فرهنګي ارزښتونه وساتي. دا چې د ډیورنډ دواړو غاړو ته پښتانه پراته دي او د ګډ فرهنګ څښتنان دي، دا ګډ فرهنګ څنګه ژوندی ساتلی شو او څه ډول یې له نورو پاک ساتلی شو، په همدې پار موږ په نننی هنر جاج کې د کوزی پښتونخوا د دوو فرهنګ پالو گوهر ننګیال او رشید جان بونیری سره د پښتنو د فرهنګي والی پاړه خبرې کړي.
هنر جاج
ننګیال صاحب، له تاسو به شروع کو. پښتون قوم یو داسې قوم دی چې د تاریخ په اوږدو کې یو لوی څیره په سینه کاغل شوې ده او بیل شوې دي سره، هغه به د تاریخ جبر وګڼو. څنګه کولای شو چې مونږه د پښتون قام د دواړو خواو ته چې هغه کلر دي کبر دي دوی ترمنځ د فرهنګي اړیکې را غختلې کو ټینګې کو،
چې نن سبا چونکې کله نه چې دا سوشل میډیا زیاته عام شوی ده او خلک یې کاروي، نو دې سره تر ډېر حده پورې دا کار شوی دی چې خلک یو بل سره را نږدې شوي دي، یو بل سره یې پیژنګلو جوړه شوې ده. او د کرخې دواړو غاړو ته چې کوم خلک پراته دي پښتانه، نو دوی خو د ډېر پخوا راسي خپل کې یو بل سره غم خادي شریکی دي او تګ راتګ کیږي. خو بیا داسې وشي چې کله د دوړو هیوادونو په منځ کې سستونزا جنجال راشي، نو په هغه کې بیا لارې وتړلې شي، سو ورځو لپاره سو مشکلات را پیښ شي، یا په ویزی ورکولو کې مشکلات جوړ شي. نو زما خپل خیال دا دی چې یاره مونږ له بحث د پهحال دا کار پکار دی چې یاره مونږ د خپل حکومتونو په دومره فشار پہ راولو چې مطلب د ویزی ورکولو دا سیستم یا په تګ راتګ دا لار کې اسانتیا پیدا کی. د هغې نه علاوه چې مونږ فرهنګي فعالان ملګری، مطلب چرته مشاعره وي، چرته سیمینار وي، چرته بل داسې یو غونډه را جوړه شي چې دلته را جوړیږي د هغه ځای خلک پکې راغواړي او هغه ځای چې جوړیږي د دې ځای خلک پکې شرکت کوي، نو دې سره به دا تګ راتګ کیږي، دې سره به د خلکو په منځ کې چې کوم لکه لریواله دی هغه به په دغه طریقه ورو ختمیږي.
مننه بنیرې صاحب، تاسو ته راځو که څام هنرمندانو خدا پولیس سره ماتې کړي دي، که چېرته په لره پښتونخوا کې یو ښه سندره وویلې شي، هلته یو ښه غزل ریکارډ شي، نو خامخا به پښتونخوا ته راځي او دلته خلک اوري. موږ ډېرې بیلګې هم لرو، مسله د کتابونو ده، د تحقیقاتو ده او د تخلیقاتو ده. اکثره وخت داسې کیږي چې په بره پښتونخوا کې کتاب چاپ شي، په پښتو ژبه کې څېړنه وشي یا په نورو مسایلو کې څېړنه وشي، په پښتو ژبه لیکل شوی وي، د کوزي پښتونخوا خلک ترې نه خبر، او د کوزي پښتونخوا په لیکوال شاعران هلته کتاب چاپ کی مګر د بره پښتونخوا خلک ترې نه خبر. نو مونږ څنګه کولای شو چې دغه کتابونو راکړه ورکړه او د کتاب د یو بل سره خبر وکړو، څه کولای شو چې دغه اړیکه لا پیاوړې شي؟
مننه. یو خو د کتابوي خبره ده چې د دې لپاره څنګه چې ګورننګیال صاحب خبره وکړه، د سوشل میډیا د انټرنیټ نه او د دین ډیر زیاتې موږ فائدې اغستلی شو. هغې په ذریعه باندې څنګه چلته یو مجله شاپ کیږي لیکوال په نوم باندې، ده اوسه پورې به غلط میں لاویدا او دغه بینو هغې داسې یو خاصه وکړه او هغې نیټ ته راواړوله او څومره چې هم دایي مجلې دي هغه په نیټ باندې اویلیبل دي، نو هغه مطلب کېدلی شي چې داسې سړی یو بل سره هغه پکې کېدلی شي، یو بل کتلی هم شي دلته خلک او د هغې ترسایی لیدلی شي. دویم زما په دې کې هغه بداوي چې داسې هلته چې کوم د کتابتونونه دي یا لایبرریز دي، د هغې په هغه باندې دواړو طرف ته یو بل سره داسې کنټیکټ داسې دغه جوړ شي چې د دې دواړو مینځ کې د کتابونو تبادله کیږي، دلته داسې کتابونه جوړ شي میاشت په دغه باندې د کال په حساب باندې، او د هغې د دواړو د کتابونو هغه دې د خپل کتابونه راوړي هلته هغې ته ورکوي یا د هغې کتابونه هلته ځي. دې سره دا لږ داسې وي چې لکه هلته به لایبرریز کې کتابتونونو کې به پراته وي، خلک خلق بیا رسائی بہت اوشی لگ درگ لگ آسان شی رسائی بہت آسان شی ام دویم خبر ام دغه شی لگ نن سبا چون کی د انٹرنیٹ دور دے دتی سونو دی نو ک فرس ک داسه خس اوکڑے شی او داسه لگ ډیر پدی مان کار اوکڑے شی فعال عملگری د سوشل میڈیا پر دغه باندې او اغه داسه سائټونه یا داسه ویب پانی جوړی کړي چې اغه مواد چلته پبلش کیږي یا خبر کیږي اغه تا اغه تا اپلوډ کی او اغه باندې پراته وی دغه شاندل ته هم کدا خس اوشی نو دی سره سره با د تلو راتلو نه علاوه کم چې زمونږ مشکلات دي کم چې زمونږ مسلې دي دغه په مخ کې د کلینا اپلا دی بل خلک چې پراته دي اغه تک سره سم مشکلات د وجو نه راپیخيږي نو دا په کې او داسې خس وی چې د دې په ذریعہ باندې با کم سه کم کتابونه د اغه زګونو دا ټول سيزونه به ولته خلک رسایي به وته وشي
من نه ګال سه دلته یو پښتنه بل کوم د فرهنګ اړیکو د لا غختلتیا په موخه موږ تاسو کچرته وګورو په ځانګړي ډول په بر پښتونخوا کې فرهنګي تغییر کوم څه چې موږ په کړو وړو کې موږ اظهارو یا زموږ په جامو کې زموږ په خبرو کې یا حتی زموږ په ژبه کې کوم تغییر چې راځي تر ډیره پورې د ایران یا د هند د هغه کلتور ځینې نښې دلته راښکاره کیږي همدغه رنګه کو چیرته موږ په بر لره پښتونخوا کې وګورو هلته هم زموږ د پښتون ولس په فرهنګي برخ په کړو وړو کې په جامو سټایل کې په ناسته ولاړه کې حتی په اړیکو کې دغه بدلون هلته هم حس کیږي چیرته دا اړیکی امدا شان سره کمرنګ ویل کدا اوس چی دی نو څه فکر کوي چې آی یو وخت به داسې را نشي چې د بری پښتونخوا پښتانه به کاملا یو ځانګړی دود ولري او د کوزی پښتونخوا خلک به کاملا ځانګړی دود ولري سره یو بل سره به سړی کې پیدا نکي
بالکل دا خبره خو مو خو خبره ده اتفاق ور سره لرم چې که اړیکی نه وي نو څنګه چې کومنګ تاسو د بری پښتونخوا خلکو د لری پښتونخوا خلکو نفسیات او سوچ کو نو په هغه نفسیاتو کې سره ډیر لری والے دي کنه بیا د هغوی شاید دا زما ذاتی رائے ده د دې ځای پښتنو چې کوم نزدیکت ته نو هغه بیا داسې دي چې هغه بیا یا زمونږ په دغه باندې نفسیاتو باندې چې کوم اثر دی هغه پکې د فارسی یا د ایران د فارس نه دغه شوی دی هغه ځای کې بیا د پنجاب او د چې کوم هغه ځای کې ډامیننٹ کلچر دي نو هغه په هغه رو رو هوي کیږي او چې اړیکې نوې سره نو هغه به بیل ځان ته یو جلا رنگ به اخلي او دا به بیل اخلي نو بیا ستاسو خبره چې لره نه ده چې بیا د دوی په منس کې ډیر لوی توپیر وي
او بل به سره په کدام د ننګیال صاحب چې کچیر ته موږ بیل بیل یو نو کم کم بوي یعنی یو ډله خلک به یو ډختي بل ډله به بل ډختي نو په دوی باندې نور فرهنګونه او کلتورونه هم زیات ډیر زړه تاثیر کوي یو ځای شي سره کې دې شي دا تاثیر کم
بالکل بالکل چې دا یو ځای شي بیا خو به دا ځان لا یو لوی کلتور به شي دا به په نورو کلتورونو په نورو خلکو باندې به بیا دا خپل تاثیر لري او چې سو پوری جلا دي نو بیا هم دغه سیدا چې ځان لا ځان لا پخې
مننه بنیر صاحب فرهنګي ټولنو ادبي ټولنو چې هغه په بری پښتونخوا کې دي په کوزه پښتونخوا کې تاسو خپل کوزه پښتونخوا ډیر خبرې څومره کار کړي په دغه برخه کې چې د لرو بر ولست یو ځای کېدو په برخه کې او په ځانګړي ډول په د فرهنګي یو ځای والی لپاره کار وشي
دیکھ داسې ده چې چونکه په کوزه پښتونخوا کې لږ منګ چې په کم ماحول کې اوسو یا چې په کم ځای کې اوسو دا هغه لږ ډیر مشکلات لري هغه مشکلات دا دي چې الته منګ مطلب اوس زمونږ ریسنتلی یو دا یو غروان دی یو سیمینار منګ کوپا او افغان پیس کانفرنس په نوم باندې هغه د پاره منګ ته دومره مشکلات دي چې هغه منګ مطلب خپل سمې باندې کوي نشو کنه منګ بیا د یو ګورنمنت یونیورسيټو سره یا هغه په هندون سره رابطه وکړه دا هغه په ذریعہ باندې منګ چې تاسو به راوغواړی ځکه چې منګ کدا کار کوو نو منګ ته به حل تا لګي مشکلات او داسې نه راکېږي نو هغه دغه مشکلات د وجه الته کې خلک چون کې بیا د سپرس کې دوه والا خبره دا غي قوت ته دا غي خپل سیستم دی نو هغه د وجه خلک لګ ډاریږي چې لګا سينه چې منګ دا پیل وکړو دا قدم واخلو د سره بیا موږ ترسته مشکلات وی لګ لګ دغه بکیږي نو کوشش روان وی کیږي چې خپل باندې مطلب د ډیر دغه میکړي چې داسې مشاهره تا او داسې خلکو ته بلنې ورکړيږي د ځین خلک راضي هغه کیږي تر روان دي داسې نه ده مطلب دغه نشته بالکل خو چې څومره په کار دي هغه نه دي زما خپل دي کې دا دغه دی چې په دې کې دلته بری پښتونخوا کې چونکې دلته هغه سیزونه نشته دی چې کوم موږ باندې مشکلات دي هغه قانونونه نشته دی نو که فرض کا د دې داسې کوششونه او تیر شوي دغه کې زما مطلب دغه یاداش کېشته دی چې دوه درې ځله داسې خسي وشوي دي کسان راوغواړي دغې دلته دغه وکړي نو دا څومره چې کوي دا خو ټیک دا خو روان دي خو زما خپل لغه دا دی چې د دې نه لږ دي ته زیاتول په کار دي د هغې وجه دا ده چې هلته چونکې هغې ته مسایل دي مشکلات دي نو نه شي کوي نو چې دی یې زیات کوي نو د هغې سره به تګ را تګ راشه درشه به زیات وي خلک به خبرېږي دلته چې راشي نو دا دا به یو غټ دغه وي
ننګیال صاحب غواړم یو بله پوښتنه وکړم چې د لری او بری پښتونخوا د پښتنو د ژبې ترمنځ هم تغییر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی څنګه کولی شو دا تغییر کم کړو
بیا بزا خبرو کوم د بری پښتونخوا په پښتو باندې د فارسی یا دری اثر زیات دی او هل تکي د اردو انګلیسي او اردو لکه مونږ هل تکي خلکو ته دا ډېر یو نورمال خبر اخکاری چې خبرې کوي پاغې کې د اردو او د انګلیسي ټکي استعمالوي خو مونږ چې بیا دلته راشو بیا مونږ د سې ټکي استعمالو بیا په شرمې ګزکه چې دلته د لری پښتونخوا په نسبت خلک زیاته پښتو ټول پښتو استعمالوي چې کوم د نن نسل کاله زړه پښتو وه په هغې او نن کې به ډېر فرق وي خو دا سیده چې په کار دا ده زما دا خواهشي چې په لری او بره پښتونخوا کې مطلب کوي ټیکنالوژي یا یو ټکی یو یو د پښتو ځان کې جذب کوي نو چې هغه په دواړو کې یو شان
د فنکار په نننۍ برخه کې یو ځل بیا کونړ ته ځو او دا ځل مو په کونړ کې د کونړ د ملي راډیو ټلویزیون له خبریال محمد ناصر ملنګزي سره د هغه په شاعري خبرې کړې او په سر کې مو د شاعري د لاملونو پوښتنه ترې کړې د فنکار دا برخه زموږ همکار روح الله انوري وړاندې کوي
فنکار
زمنګ د شاعری د پیل بنیاد اندغه وطن ناخوالی وی او په څنګه دي کې نور مسائل بمو خو چون زمنګ ټولنه په داسې حالت کې ده چې موږ په کې دنیا ته راغلی نو دغه واړو اوس تر څلوي کلنۍ تر عمر را ورسېدو لا هم پرې جګړه حاکمه ده همیشه غمونه دي دردونه دي کم شاعران به داسې وي چې د یو څه د وجه به شاعر شوی خو زموږ په هیواد کې زما په شمول ډېر شاعران بس همدغه یوازنی علت د شعر او شاعرۍ دا جګړې او بدبختۍ او ناخوالې
څومره وخت کې د شاعري شروع کړې دومره عمر دې درلود
نو تقریبا نوري صاحب زما په خپل فکر باندې زه د 14 کالو عمر باندې وم چې د شعر او شاعرۍ سره مینه پیدا شوله او تر دې دمه شعر لیکو خو دا کله د شوې د کله د ډېر موده پاتې کله بس بیا وخت راشي چې یو احساس مو وشي چې یو غزل یا شعر ولي نو لکه اصلا ما چې شاعري پیل کړې ده د 14 کالو په عمر
څومره شعرونه به لیکلي او کومه کومه برخه کې دي لیکلي دي
شاعر کله شعر لیکي او څنګه اغېزمن کیږي او یو شعر لیکي نو موږ هم د حالاتو مطابق شاعري کړې ده موږ چې تقریبا شاوخوا 15 شعره به ما لیکلي 15-16 شعر چې دا د په دې کې به ځینې داسې شعرونه چې حماسي دي عشقي برخه هم ډېره لري او په څنګه دې کې ځینې ترانې هم موږ لیکلي د وخت و زمان سره خو ډېره شاعري چې ما کړې ده او ما داسې د لنډو بیتونو دغه غزلي عشقي غزلي چې دي زما ډېره علاقه داسې دې سره ده دا مې ډېرې زیاتې لیکلي
عشقي غزلې دې لیکلي دي خو د دې نه داسې معلومیږي چې مینه دې هم کړې عشقي دې هم کړې ده ځکه چې عشقي غزلې دې ویلې دي
نو انوري صاحب دا خو داسې یو سوال دی چې زه فکر کوم چې که هر چا نه دا پوښتنه وکړي نو هیڅوک به هم داسې ونه وایي چې مینه مې نه ده کړې یا مین نه او د مینتیا اړخونه هم معلوم دي مینه ته چې د هر څه سره ولري نو مینې سره درد ملګری که د وطن نه مسافر شو د وطن مینه سره و درد بلري دغه درد به دې کړي انسانان دي په دې کې شک نشته چې انسانان هم په انسانانو مینېږي د انسان په اخلاقو د انسان په کردار دا ټول هغه څه دي چې یو شاعر ته یو درد یو احساس ورکوي یو شاعر اړکوي چې شعر ولیکي
خو ځینې ملګري کله کله تا سره دا ګپ هم لګوي چې د کله چې کوم شعر ولیکي غزل ولیکي چې د ملنګزي صاحب د شعر ملکه به راجوندې شوي ده او کله چې شاعري بس کې نه لیکي به و چې د ملنګزي صاحب د شاعري هغه ملکه چې د هغې کډه کړې ده یا مړه شوې ده دې کې څه وجوهات دي ولې ملګري تا ته دا وایي؟
نو زما خو ملګري خو دې تل آباد وي موږ یې همیشه تفکر یو او زمونږ استاد سي ټولو ملګرتیا هم واقعا زمونږ ملګرتیا هم د خلکو سره ده چې څوک زموږ شان جورنالستان دي څوک لیکوالان دي څوک نتاقان دي او خو په فرهنګي لحاظ باندې سړی فکر وکړي نو زمونږ ناسته وړل ټول همداسې ملګرو سره ده په ما باندې ډېرې نیوکې هم کوي خو لکه دغه سوال هغې ته په خپله واضحه دی که یو څوک وایي چې زه شاعر یم نو هغه قابل جانب په دې پوهېږي چې دا شعر داسې یوه مرحله لري ځکه تاسې د خوشحال خان خټک هغه مثال هم اورېدلی دی چې د شعر و شاعرۍ په ارتباط یې څه ویلي دي د دې تر څنګ رحمان بابا خپل یو بیت کې ویلي دي دا متل دی چې د درد از بېلګي خېږي ګنې څه و د رحمان په شاعرۍ نو د ملګرو خبره هم په ځای ده او زمونږ نظر به هم شاید داسې ډېر غلط په دې نه وي چې شعر داسې یو څه نه دی چې ته هر وخت وغواړې هغه وخت دی ته ولیکي معنی دا یو حالت دی چې په انسان باندې راځي او بیا غا انسان اړ کیږي نو چې شیر ولیکي او هغه د شیر لیکلم به د شیر نو چې دا کومه خوا باندې شیر لیکي څه ته نه اشاره کوي پیغام چې شیر دی خپل درد دی د ټولنې درد دی د آشنا درد دی د وطن درد دی د مینې درد دی نو دا ټول هغه څه دي چې بیا شیر کله شاعر ولیکي نو بیا ته دغه نور ته بیا هغه دغه هغه ستړی شي چې
اوس یو غزل دی راته ووایې د مینې په باره کې دی ویلې وي
انور صاحب د سده وای دا ځل که بیا یار بے وفا وخیجی
دا ځل که بیا یار بے وفا وخیجی
او قسم دی مانه خو با سا وخیجی زما ساده زړه چې باور پی وکړي هغه انسان نه وي بلا وخیجی دا د نن منی ټولې ټوکی ښکاری سلو کې و چرته رښتیا وخیجی دا مې قسمت دی ګیله نه کوم هر باغ د مینې نه تعالی وخیجی ربا عجیب ده حیران پاتې یم منزل تلاره می خطا وخیجی او دغه اخرنه بند نور سی وای یاره کمینه دی رختونی اوسی د ملنګزه خوبا پاوا وخیجی
دی غزل کې دی زیت ناهلی سرګند کړي دا د اغه مینه چې چا سر درلودل اغه نه ناهلی شوی یعنی دسی معلومیږي چې په خپل مینه کې ناکام شي هم دسی دا
ما درته یو چې شعر او شاعری وته پته یو طبیعت دی یو الهام دی چې انسان ته کېږي یو طرف ته انسان یو څه لیکي اوس که دې طرف شو چې ژوند کې به هم زه فکر کوم چې ډېر ځل به څوک په ډېرو مسایلو کې کامیاب شوی نه وي ژوند کې کامیابي هم شته ناکامي هم شته همداراز په مینه کې هم کامیابي شته او ناکامي هم شته
داسې معلومیږي چې ته ډېر ځورول شوی په مینه کې ځکه هغه د خپل زړه درد دی راایستلی دی بیان کړی دی دی
یو شعر لیکم او نور په دې هغه یو شعر پوهېدونکی که نه چې یو په شعر پوهېږي یو یې لیکي یو بل پرې تنقید کوي نو دا تاسو چې هر هفته اړه وایو خو زما خبره دا ده چې فقط ما چې څه لیکلي ستاسو خدمت ته وړاندې حسن یار ستا وی او نظر زما وی هو کنه څنګل ستا وی او سر زما وی او داسې وی جګړې ته هوسېږم غشی ستا باڼه وی او ټټر زما وی او ته برانه څنګ بې غوره شوی وی لږ غوندې ته تا باندې اثر زما وی او دا حد به د مینې لا اوچت وی ډېر ستا باور کچرته په باور زما وی چاته ملنګزې سوی زړه وخی او کومه دې یو ښکلی شان دلبر زما وی
تا ویل چې ته 1500 په شاوخوا کې شعرونه مې لیکلي دي کوم کتاب دی چاپ کړی که نه دی چاپ کړی
د نړۍ هرې برخې که پرمختګ کړی دی نو شعر و شاعري هم نن سبا ډېره هنري شوې ده او دغه موږ چې څه لیکو نو زما په خپل نظر دا زموږ د زړه خبرې دي چې موږ د شعر په بڼه لیکو او یا یې په اصطلاح وړاندې کوو خو نن سبا چې موږ د هېواد په کچه کوم شاعران لرو ماشاءالله زه ته ډېر سخت متاثر یم او د هغوی شعرونه ډېر هنري ډېر ارزښت لري که هغې په هر معیار ویلي که د مینې لپاره یې ویلي دي که د وطن دپاره یې ویلي که د خپلو خلکو ولسونو لپاره یې ویلي دي مانا شعر و شاعري هم نن ډېره غښتلې شوې ده ډېره ژوره شوې او هنري شوې کوښښ مې داسې کړی دی چې دغه شعرونه یو ځل په خپلو لاسونو ولیکم او بیا یې خپلو ملګرو ته ځان په شان دوستانو ته وړاندې کړم که شعر و شاعرۍ کې څه قابل دې و چې چاپ شي او ملګري پرې مشوره وکړي نو حتمن و یو کتاب شیر ټولګه چاپ ځین شاعران وستاس ته پته ده چې یو څو شیر نه لیکلی یو بیا پواره لګیدل کتاب چاپ کړی یو چاپ سریزه او مام لیکلی خو لکه زما خپل نظر ده چې داسې باید ونی شي معیاري شیر ولیکل شي بل داسې یو شیر چاپ شي چې هغه اقلن ژوندی پاتې شي د مینې لپاره د شیر وي د دې ټولنې کومې نیمګړتیاوې چې دي دا د خلکو ته روښانه کړي چې دغه نیمګړتیاوې په راتلونکي کې له منځه لاړې شي زموږ په هیواد کې جګړه ده رور وژنه ده د یووالي اتفاق لپاره شیرونه ډیر په کار دي ټولنه باید نور سره یو شي دغه موږ چې په خپلو کې وژل کیږو دغه ورونه باید یو شي نو کوشش دا په کار دی چې د یووالي اتفاق د ځوان نسل د ښیرازۍ د هغې د طالب د هڅونې لپاره شعر و شاعري وشي په ټولنه کې چې کوم ناوړه دودونه لرو د دې د مخنیوي لپاره باید شعر و شاعري وشي نو شعر و شاعري داسې یو څه نه دي چې موږ یو چې ځان له یوې برخې ته ځانګړي شي بلکې شاعران د دې وړتیا لري چې هغوی ښه شعرونه ولیکي تر څو زمونږ ټولنه یوې ښې لارې ته سوق کړي
اخیره کې کوم شعر لري کوم غزل لري او خوندور چې نه اورېدونکي ته نه خوند وایي
نو یو غزل به دوستانو ته واورو داسې دی وستا لپاره قربانۍ ته آماده یم ملکو مزان زندې ته آماده یم په خپل ځان مې وس رسیږي خو غیاره پرې خودو د زندګۍ ته آماده یم او محلونه هیروم چې تر اسره یې چرته شاړه کې کېږدۍ ته آماده یم که په ما دې دلته سترګې بدې لګي زه مزم مسافرۍ ته آماده یم او تا که تش په مسکو شونډو راته وویل بور به ورته کړم ځوانۍ ته آماده یم او ستا په شونډو دې خورا مدام مسکا وي زه شیبه شیبه سلګۍ ته آماده یم او ستا نامه به له خولې نه غورځوم کله انوري صاحب تا نامه به له خولې نه غورځوم کله له تنې بیل ککرۍ ته آماده یم نور به څه درته د شعر په ژبه لیکم ملنګزی ملنګۍ ته آماده یم
مننه ملنګزی صاحب ته ډېرو شیانو ته چمتو یم آماده یې په مینه کې د سر ورکولو دپاره هر څه ته دې غاړه ایښې ده په خدای دې وکړي چې ستا چا سره مینه ده چې هغه هم تا سره دغسې مینه
په پښتو ادبیاتو کې ځانګړو نیټو ته شاعري کمه شوي او هم په شاعرۍ کې د بل شاعر شاعري د حوالې په دود راوړل خو بیخي نه دي کارول شوي ښایي ځینو په شعوري ډول دا کار نه وي کړی او یا د ځینو به ورته پام شوی نه وي خو د زرپاڼې په نننۍ پاڼه کې د اولې میاشتې درېیمې نیټې ته لیکل شوی نظم د صابر د څو شعرونو له حوالې سره یو ځای اورو د اولی میاشتی دریم نیټه ویلی پریپویا نشم ویلی پریپویا نشم ویلی نو داتسمانه چې هر ځای یادوي کله پر ویاړ کوي او کله داسي وای یاد اولی میاشتی هغه دریم نیټه باندې افسوس وکړم او ورسته شعر ولیکم جانان داتسمانه اوف زر شو آینو دا د اولی میاشتی او د درې منیټې ترمنځ څه راز دی خدانو څه مانا خدانو څه کیسه ده خو زه چوپ یم بیا مې لاس کلک ونیسي او راته عذر کوي خیر دی جانانه خیر دی ووایه چې زه پرې پوه شم زه ورته وخاندمه او د صابر په شعر ترې ځان خلاص کړم ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي زه د عمرونو شوګي روزه پلی څنګل څنګ زنه کړه چې خوب راشي
ستا د ښایست کیسه دې بیا نوي شي په ما دې بیرته لیونتوب راشي زه د عمرونو شوګي روزه پلی څنګل څنګ زنه
خیر دی ما پریگ دا ما تو خوب رازی خیر دی ما پریگ دا ما تو خوب رازی بیا وی وای ما لاس رانه کش کری و غصه غوندی شی بیا را تو وای چه لطا خفشم ما سر مغگی گا تل ما راس پتوی خخا زپوه شما خخا زپوه شما تازه که تیر و رز د صابر شیر وای هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار هغه سړی روغ شو او ستا په نوم اورېدو نه بوګنیږي په تا مین ستا لیونۍ روغ شو
هغه چې خلکو به ویل نه رغیږي خبر یار
دا د اولی میاشتې او د دریمې نیټې کیسه به د مرغه ده چې نه یې وایي. هو په دې به مخکې مین شوی وي نو یا به دې مینه خواره شوی وي نو ځکه اوله میاشت او دریمه نیټه په ډېر افسوس یادوي. ښه زما څه کار دی؟ ښه زما څه کار دی چې د نیټو پوښتنه تا نه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې پخوانۍ مینه دې بیا یادوم؟ ښه زما څه کار دی چې دې ورغلی زخم بیا تازه کوم؟ ښه زما څه کار دی چې درته عذر کوم؟ ځه زما هیڅ کار نشته جانانه، دا وخت به هم تیر شي، هیر به مې نه شي ستا رټل زما سوالونه. زه ورته وخاندم او ورته ووایم چې هو، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه، دغه اوله میاشت او دریمه نیټه ماته مهمه ښکاري. کله یې وستایم او کله یې ښه وغندم، ځکه په دې نیټه ما د غمونو دغه ړنګ جهان کې، ما د خوښیو دغه ویړ مکان کې سترګې پرانیستې دي. دا مې د زوکړې ورځ ده، دا د خندا ورځ وه، دا د ژړا ورځ وه، ځکه یې نن مانځم، یوازې یاد یې کوم. د ادب جام په نننۍ برخه کې د خوشحال خټک د خاله د یو بل شاعر سکندر خان د ژوند احوال درته بیانو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی وړاندې کوي.
ادب جام
سکندر خان. څنګه چې روخانه ده، د پښتو په کلاسیکو ادبیاتو کې د خوشحال خان لخوا هر اړخیز نوښتونه رامنځته شوي چې د دغو پراخو هر اړخیزو ایجاداتو په وسیله د یوه نوي ادبي او ملي مکتب بنسټ ایښودل شوی دی. په دې مکتب کې نږدې 150 تنو شاعرانو، لیکوالانو، پوهانو او مورخینو زده کړې کړي دي او د دغه ادبي چلن لارې نیولې او غوره کړې ده چې په دې ډول د خوشحال خان د کورنۍ او د شعري سبک یو بل تکړه شاعر سکندر خان دی. سکندر خان د خوشحال خان په کورنۍ او زامنو کې د اشرف خان هجری او عبدالقادر خان خټک څخه وروسته د پښتو یو غښتلی او منلی شاعر ګڼل کیږي. سکندر خان په 1015 هجری کال کې زیږیدلی دی، خو په ځینو لیکنو کې د هغه د زیږیدو نیټه 1018 هجری ښودل شوې ده. کوم وخت چې خوشحال خان په 1018 هجری کال کې تیرا ته ولاړ، نو هغه وخت سکندر خان د 1100 کلونو زلمی او د خپل پلار کلک ملګری وو. د سکندر خان د شاعرۍ پسرلی په 1090 هجری کال په غوړېدو راغی او په همدغه کال کې خپل دیوان او د لیلا مجنون مثنوي لیکلې ده. د سکندر خان په دیوان کې غزلې، ببوللې، څلوریزي او پاړکي شته. په دې دیوان کې هر ډول مضامین لکه عشق، مینه، محبت، اخلاق، تصوف، سیاست، فولکلوري برخه، ویرنی، غندنی، ویاړنی، ستاینی او نور مسائل په ادبی رنگ بیان شوی دي. د سکندر خان په اشعارو کې تغزلي خیال په خ خوند په داسې ښکلي او زړه راښکون کې بڼه پکې څرګند شوی دي چې هر څوک پرې پوهېدای شي او خوند ورڅخه اخیستلی شي. د ده په دیوان کې غزلو ځان ته یو خاص خصوصیت نیولی دی او په هغې کې د مینې او مستۍ جوش او سوز نه ډکې څپې ځای شوي دي. خو ګوردینکو، دا هم د سکندر خان له اشعارو یوه نمونه. د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، د عشق په ګرانه لار کې مشتاقان کله په پښو ځي، په سترګو، په لیمه، په سر، په لاس نه ځي، په زړو ځي. کتله په خپل اختیار وي، زه به یار سره ساکن وم، کتله په خپل اختیار وي، زه به یار سره ساکن وم، بنده سړی به هر چیرې د خپل څښتن په کړو ځي. د مینې محبت نشتر مې هسې ځیګر پرې کړ، د مینې محبت نشتر مې هسې ځیګر پرې کړ، چې وینې اوښي دواړه مې له سترګو تر لیمو ځي. نارې مو وه نه اورم د یار په بیلتانه کې، نارې مو وه نه اورم د یار په بیلتانه کې، رودونه سیلابونه مې له سترګو د اوبو سي. که کاڼې وي هم مات شي د سړي زړه دی د غوښو، کانی وی هم مات شی د سړی زړه ده د غخو عاشق چې د آشنا لډی رغما پناروسی کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتان کې کباب د سکندر زړه د آشنا په بلتان کې چې بوی دوری تو غخو هو د دل گفتگوزی پسترگو پلیم پسر پلاس نزی پزلوزی د عشق په ګران لار کې مشتاقان کله په پخوسی
د رادیوي مجلې د ورخمین خیال په تیره برخه کې مو واوریدل چې کک د جګړې میدان ته رانږدې شوې په ساکي لښکر کې د خوخۍ سا چلیدلې او ټولو جنگیالیو په دښمن ورهای کړل. دا چې د یوشتم صورت په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
ورخمین خیال
یو شاهین پر لویا دخته بیا راتاو شو دو هوسی په منډه وختلې غرته غرانه یو بوټو ونه چل هوا ته د فارا پراخ دخته د هوار المر زلیگی خو ګرمی لا ډیره نه ده د سرتیرو زړونه ډک له استرابه صغراوال پیلان بس څو ګامه دی لري په وحشت په لیونتو وهیرا منډی د ساکانو د لخکر خواته را درومی پر سمن پر تمین سپو په منډه تیر شو. یو نظر ملکی ته مخ را واړاو د کیږدۍ تر مخې تیر د باد په څیر شو. زرینې له اوښکو ډک سترګې پر جانان د خواږه نظر برېښنا شو. هس د غره په څیر سپو ورغی په منډه د پیلانو یا غشي لخکر مخته سهمناکه گروزی تاو کن خپل سره و گزریات هم پونده ور کرده خپل آسته شل سپارن ای زوال هم ده دپسی شو ده پیلانو وحشی شوه لخکر راغه پوخ ده وسپن ده زغر و پترنگرو نمرانه پیل مخا مخ پا کک راتاو شو لکه تندر پر سر ده گروز گزار شو پر تندی ده گروز گزار سر ایسار شو پیل پرزان لکه زخمی خامار را تاو شو پی او گزار را پریوت پرزمکه نی زوالو دی پیلوان سی نکره نخه کک دی بل پیل خواته تی پدیر تلوار شو او گزریات لدیر زوخ چیغا وکڑا خپل لخ کری شاعت وویست غر خواته دی پیلانو غوی من جو پر همدی زای شو کک پر بل او بیا پر بل پیل گزار وکڑا د سالار سمن لخکر کې د پیلانو داسې الوزي د مست غربت په شانې پهلوان ککې ولاړ پر رکابونو تاووي د غره په څیر ګرز په خپل سره هر ګزار د پیل سر یا زنګون مات کړي زغروال ترنګړې ننوځي مغزو ته هیاهو ده شنګهار دی او دربا ده د کک هو د سمن د ششنهار دی او گزریات او نیزوال هم ورپسی دی پیلوانان دی تر پخو لاندې دل شوي خپل پیلان ورته بلا شول هیبته کک له ګرز له سره تاو کړو غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي کک له ګرز له سره تاو کړو غورزنګ وکړي د بل پیل د ملا هډوکي په خرپ مات کړي ګڼ پیلان د ډېر وهم هر خوا تښتي څې بیرته د پاتې لښکر په لور شو څې مات او ګډ ولاړ دي او ستنېږي څو یې دښته کې خواره واره په تېښته پیلوانان د ځان له ډاره ترې خواره شول څې راغله لاس تړلي تر ساکانو د کک ګرز په وینو سور دی د پیلانو لای هم لسره تاو کړي گزار وکړي اردوان هر څه پر رډو سترګو ګوري له هر پیل سره یو ټس تندي ته ورکړي اردوان خپل دښمن وپېژاند ورای د کک
ګرز یې پیژاندل ډیر پخوانه، دا له کومه شو او دلته څنګه راغی؟ څنګه پرې ووتل اسمانه لکه ټکه، لکه تندر را گزار شو له فلکه؟ اردوان له پیلوانانو خپل پیل وغوښت، آس نه کوز شو پر شاهي پیل باندې سپور شو، مخامخ یې له سپرو سره ور حی کړل، د کېږدۍ په لور روان شو په ډیر خخم. ملکې چې اردوان ولید د لرې، د خپل آس او پلنې تورې غږ یې وکړ، زرینه د جنګ کېږدۍ پردې ته ولاړه.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکای او ار جی.